السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست درته وایم. په دې خپرونه کې چې زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، راپورونه او اونیز پروګرامونه خپرو. وابهورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د ورانکارو د نفوذ د مخنیوي لپاره خاص تدابیر نیولی دي. د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار رنګین دات فارس پنتا سره ځنګړې مرکه هم لرو چې وایي تر څو چې امریکا په افغانستان کې د سولې د پروګرام د بریالي کولو او یا پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره سولر او امن رانولي، نو ترغه پورې افغانستان له امریکا سره امنیتی تړون نه لاسلیک کوي. د هر څو وروسته راځي په پایل کې خبرونه واوري چې معصوم میوان چمتو کړي.
تمه ده چې نن به افغان ولسمشر حامد کرزی ته د انتخاباتو قانون د توشې لپاره وړاندې شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د مخالفینو د نفوذ د مخنیوي لپاره خاص تدابیر په پام کې نیولي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا منځنی ختیځ ته روان شوی. پوره خبرونه واورئ. په پام کې د انتخاباتو قانون نن د توشه لپاره ولسمشر حامد کرزی ته وړاندې شي. د ملي شورا غړي کمیټې پر نو ویل د انتخاباتو د قانون پر اختلافي ټکو توافق ته رسیدلی او د ولسمشر توشه ته چمتو دي. د مشرانو جرګې او د دې غړي کمیټې غړي مولوی غلام محیدین منصف ازادي راډیو ته ویل د قانون به نن ولسمشر کرزی ته وړاندې شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو او نورو ادارو له ملي شورا څخه غوښتي و چې د قانون ژر تر ژره تصویب کړي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشر او ولایتي شورا کې خابات درته کوم کلمریس کال دوري میاشت په شپاره سم غوسی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د ورانکارو کسانو د نفوذ د مخنیوي لپاره خاص تدابیر سنجول دي. په ورستوي کې د افغانستان په لویدیځ کې د ملي اردو یو لوړتوب مقام پر پاکستان تور ولګاوه چې ځینو کسانو ته جعلي کارونه جوړوي، څو د تروریستي کارونو کړنو لپاره په افغان قواو کې نفوذ پیدا کړي. د دفاع وزارت د بیان مرستیال دولت وزیر لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس دوی د جلب او جذب د غراز پر سرتیرو د څارنې میکانیزم سخت کړی دی.
ملی دفاع وزارت د دې لپاره چې سربازان او پیژندل شي د دې لپاره منظم پروګرامونه لري. نو بیا هم که کومه پیښه رامنځته کیږي هغه خو نو په ټولنه د اجتماع د کوم پیښه رامنځته کیږي، مګر په ټول وخت کې د دفاع وزارت د دې تاسو پروګرامونه لري.
د تیر یکشنبه پر د افغانستان په جنوب لویدیځ حوزه کې د 2020 فرق الاردو کمانډان تورن جنرال تاج محمد جاهد ویلی و چې د پاکستان هڅه کوي له جالي کارتونو په استفادې څخه ځینې کسان د تروریستي کارونو لپاره د افغان ځواکونو په لیکو کې په دندو وګماري. او د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې تر 2014 کال وروسته به هم د جګړې ځپلې افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ایساف ځواکونو یو ویان جنرال هینز فیدمن پرون یو کانفرنس ته وویل د ویل ایساف به د 2014 میلادي کال تر پای افغان ځواکونو ته د بشپړ امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر مهال د خپلو افغان همکارانو ملاتړ ته دوام ورکړي. افغان امنیتي ځواکونو د جون میاشتې له 13 د ټولو امنیتي مسؤلیتونو مشري واخیسته. د ناتو او امریکایي ځواکونو د ملاتړ رول لري. له ناتو او امریکایي ځواکونو څخه افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر د 2014 میلادي کال په جولای کې پیل شوی چې تر 2014 کال پورې به دغه پروسه بشپړ شي. اوس هم لسیم څخه څو خبرونه لسیم یو نړۍ څخه څو خبرونه. د مصر امنیتي ځواکونو پرون د مصر د لیر کړل سوي ولسمشر د پلویان د اعتراضونو د خورولو لپاره لوشک بهونکې غاز څخه کار واخیست. د اخوان المسلمین پلویان غواړي چې محمد مرسي بیرته پر خپل دند وکړل شي. د اکتوبر د شپږمې د پل په نوم سیمه کې پرون نشتی لتی ریوی اونی را پا دیخوا پا قاهره کی نمری جدی پیش بلل کیجی. پا همتی حال که دا امریکا دا بحرانی شهر وزارت مرسیال ویلیم برنز وی واشنگتن دا مصر لپو چخ غوشتی چی دا سیاسیان که زولم خیدی دا خلگون یول ودروی. شاغلی برنز پرون پا قاهره کی دا غرازو ویل چی واشنگتن دا مصر دیموکراتیکی بریا او نیک مرغی تا پا کلک جمندی او دا یوازی دا مصر خلق دی خپل چی خپل راتلون که بخپل وطاکلیزی.
Only Egyptians can determine their future.
دی وای یواز د مصر خلک خپل راتلونکي ټاکلی سي. زه له امریکایي حل لارې سره دلته نه یم راغلی، نه هم چاته د درس ورکولو لپاره راغلی یم. موږ پوهیږو چې د مصر خلک باید د ډیموکراسۍ پر لور د تګ لپاره خپله لاره اواره کړي. موږ پوهیږو چې دا به زموږ طرح نه وي. موږ به پر مصر هیڅ ډول ماډل نه تپو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دغه څرګندونې د مصر له موقت ولسمشر عادل منصور او د دفاع وزیر عبدالفتاح السیسی سره تر کتنې وروسته وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا منځنی ختیځ ته روان شوی. جان کیری وروسته له دې چې 13 فبروري میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر په دنده وګمارل شو، د شپږم ځل لپاره منځنی ختیځ ته ځي. دی پرون ماښام له واشنگټن څخه د اردن په مقصد وخوځید او په پام کې ده چې د اردن او عرب لیگ له چارواکو سره وګوري. تمه ده چې دوی به د مصر د بحران، د سوریې د کورنۍ جګړې او د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د ځنډیدلو خبرو اترو پاره بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې شغلی کیر به په اردن کې له فلسطینی او اسرائیلي مشرانو سره وګوري کړي له څه ویلو ډاډه وکړه. خو د فلسطینی چارواکو له قوله راپور نور کول سوي چې وایي امکان لري چې شایي شغلی کیر د فلسطینی ادارې له ولسمشر محمود عباس سره په اردن کې کتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په 3 جون میاشت کې له فلسطینی او اسرائیلي مشرانو سره وکتل، خو د سولې د خبرو اترو د بیا پیل کومه معامله ونه لیدل سوه. دا ازادي رادیو ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو تور لګولی چې د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن یې د مسکو په هوایي ډګر کې په دام کې راګر کړی. پوتین وویل واشنگټن سنودن ته د پناه ورکولو په خاطر پر نور هیوادونو فشار وړي چې څو پر نوموړي فشار زیات کړي. دی وایي زموږ هیواد له بلنې پرته راغی. نو موږ نه و رابللی او موږ هیواد ته روان هم نه و، بلکې له دې ځایه په ترانزیت درېیم هیواد ته روان و. خو له الوتو سره سم دا موضوع افشا شوه او زموږ امریکایي دوستانو عملا د ده د سفر مخه ونیوله. دوی په خپله نور هیوادونو ته ویر اچوي. خو ښاغلی پوتین ونه ویل چې سنودن ته به په موقت ډول سیاسي پناه ورکړي که یا. سنودن له دې مخکې ویلي چې په روسیه کې به د سیاسي پناه غوښتنه وکړي څو د جنوبي امریکا درو هیوادونو ته چې ده ته سیاسي پناه ورکوي سفر ونه کړي. له بلې خوا اسپانیا له بولیا څخه په دې خاطر بخښنه غوښتي چې د دې هیواد د ولسمشر یوارل مولیس الوتکې ته یې له خپلې فضا څخه د تېرېدو اجازه نه ورکړې. اسپانیا او د اروپا نورو هیوادونو د تېرې میلادي میاشتې په لومړۍ کې د مورالیس الوتکې ته له خپلو فضایي قلمرونو د تېرېدو اجازه د هغو راپورونو د خبرېدو له وجې ورنه کړه چې ویل کېدل د امریکا د استخباراتو او اطلاعاتو افشا کوونکی ایډوارد سنودن په شایي په هغه الوتکه کې وو. خو د امریکا د ملي امنیت په خواني قراردادي ایډوارد سنودن چې د امریکا د حکومت تر تعقیب لاندې دی په بولیا الوتکه کې نه و. په بولیا کې د اسپانیا سفیر د خپل هیواد لخوا د بخښنې رسمي پیغام پرون د بولیا حکومت ته وسپاره. بولیا سنودن ته چې لا هم د مسکو د نړیوال هوایي ډګر په ترانزیت برخه کې دی په پناه ورکولو له وینزویلا او نیکاراګوا سره یو ځای شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې احمد تکل تاسو سره دی راسره مل اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو لیکو ته د مشکوکو وسلوالو د نفوذ د مخنیوي لپاره خاص تدابیر سنجولي دي.
سربازان چې اردو ته راځي هغه ټول بایومیتریکی
استخباراتو د فلټر نه وځي. د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه کمیټه وایي چې د انتخاباتو د قانون پر موادو اختلاف لمنځه تللی او د قانون به ډیر ژر ولسمشر ته د توشیح لپاره واستول شي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار رنګین دادفرس پنتا سره مو د هیواد د مهمو مسایلو په اړه ځانګړي مرکه کړي او بحث مو په دې مسایلو کړي. نور موضوعات او پروسی برخه کې اس ام اس 1314 او د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرو او ریډیو تیر سره اوسئ. د افغانستان دفاع وزارت وای په ملي اردو کې د ورانکارو د نفوذ د مخنیوي لپاره خاص تدابیر سنجولې دي. په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په لوید وبخي په د وروستیو کې د افغانستان په لویدیز کې د ملي اردو یو جګپړی مقام پر پاکستان تور ولګاو چې ځینو کسانو ته جالي کارتونه برابروي څو د تروریستي فعالیتونو لپاره په افغان ځواکونو کې نفوذ وکړي. خو دفاع وزارت وایي دوی د نویو سرتیرو د جلب او جذب پروسه ډیره سخته کړې ده چې تروریستان نفوذ نشي پکې کولای. د دې موضوع تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو په قطعو او جزتامونو کې دورانکارو کسانو د نفوذ مخنیوي ته تدابیر جدي کړي دي. دغه وزارت وایي د نویو سرتیرو د جلب او جذب پروسه د پخوا په پرتله ډیره سخته سوي او هر نوی سرتیری تر شدید فلټر وروسته منل کیږي چې د هر یو به دوه کسان ضمانت کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري له ازادي رادیو سره په خبري کې دغه مسله یاد کړه.
سربازان چې اردو ته راځي هغه ټول بایومیټریکي ډاکټر او د ټول هم ګوري استخبارات او کاش په دوی هم د خلاصتازي لري اغوی د فلټر نه وځي. ملي دفاع وزارت د دې لپاره چې سربازان او پیژندل شي د دې لپاره منظم پروګرامونه لري. نو بیا هم که کومه پیښه رامنځته کیږي هغه خو نو په ټولنه د اجتماع کوم پیښه رامنځته کیږي، مګر په ټول وخت کې د دفاع وزارت د دې لپاره پروګرامونه لري د سربازانو او افسرانو برګنرانو د پیژندلو لپاره.
د تیر یک شنبه پر ورځ د افغانستان په جنوب لویدیز حوزه کې د 208 ظفر قلو اردو قمندان تورن جنرال تاج محمد جاهد ویلی و چې پاکستان هڅه کوي له جالي کارتونو په استفادې ځینی کسان د تروریستي کارونو لپاره د افغان قواو پولیسو کې وګماري.
د یو اخرام کشور پاکستان چنین پروګرام
اروي پاکستان په پام کې لري چې د وسایتو او د ملي اردو د جالي کارتونو په مرسته د ملي اردو په کټو او جزتامونو کې تروریستي عمل تر سره کړي.
افغان چارواکي وخت نا وخت په ځینو بریدونو کې د پاکستان استخباراتي اداره پلاس لرلو تورنوي، خو پاکستان تل دغه تورنه ردوي. شل ورځې مخکې ځینو طالب وسلوالو له جعلي اسنادو په استفادې د ارګماڼۍ له امنیتي دروازې په تیرېدو سره له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. په هغه برید کې څلور حمله کوونکي او درې افغان ساتونکي وژل سوي وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي له کله چې افغان ځواکونو د ټولو امنیتي مسؤلیتونو مشري اخیستې پر دغو قواو حملې او د هغوی تلفات زیات سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو لیکو ته د مشکوکو وسلوالو د نفوذ د مخنیوي لپاره خاص تدابیر نیولي او عملي کړي دي او دوی ډاډ ورکوي چې وسلوال مخالفین نور نو نشي کولای چې د ملي اردو په لیکو کې نفوذ وکړي. قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې به واورې چې د ملي امنیت سلاکار دی افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنگین دادفر سپنتا وای تر هغه پورې چې امریکا د سولې د خبرو او یا پر پاکستان د فشار راوړل لري په افغانستان کې امن رانیولي کابل بل واشنگټن سره امنیتی تړون لاسلیک نکړي.
یا د سولې لار نه افغانستان ته امن راوړل یا له فشار لار نه پاکستان ته فشار لاندې نیول او دغه پټم ځایونو لمنځورل چې بنشي زمونږ او د امریکای متحده ایالاتونو ترمنځ هغه مشترک استراتیژیک نقطه پیدا نه دي.
لخاغلی سپنتا سره ازادۍ رادیو ځنګړې مرکه کړي چې د همدې خبرونه په دوام کې وړاندې کیږي او د دوی سره اوسئ.
راپورونه، تبصرې او مرکه په خپل وخت لا ازادي
راوړي. د ملي شورا د دوړو جرګو غړي کمیټې پرون وویل د انتخاباتو د قانون پر اختلافي ټکو موافقه شوه او د جمهور رئیس توشيه ته آماده شوې ده. د مشرانو جرګې غړي مولوي غلام محیدین منصف چې د دې کمیټې غړی دی ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې د قانون نن جمهور رئیس ته د توشيه لپاره واستول شي. په دې اړه تفصيل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین په راپور کې ووري.
د ملي شورا له دوړو جرګو جوړ کمیسون وایي چې د کمیسون غړي په قانون کې پر سلورو اختلافي موضوعګانو توافق ته رسیدلی او تصویب کړی دی. د دې کمیسون غړي سناتور مولوي غلام محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې دا قانون د سه شنبه په ورځ د جمهور رئیس توشيه ته وړاندې شي. د د اختلاف وړ ټکو او پر هغه د توافق په حق له وویل.
چهار موردی از او بیشتر قابل بحث بود که یکی موضوع حوزه کوچی ها بود است که
چهار مورد دیر بحث وارد و یو د کوچانو د حوزه موضوع و چی او حوزه ارتو منل سوی شدو تا پا ولایت شوراګانو که شل فیصد سهمیه و تاکل سوی او د کلو او لسوالیو لحوزه چخه حذف سوی او بلد انتخاباتو د زندیدو مساله چی دالمنز یورل سوی
د انتخاباتو قانون ولس فصله او وش پیته ماده لري چې تیر کال د تصویب لپاره ولسی جرګې ته سپارل شوی وو. فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ملي شورا لخوا د دې قانون تصویبول یو لاسته راوړنه ګڼي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر آزادی راډیو ته وویل یاد قانون په خو وخت کې تصویب شو.
د دې قانون تصویب هم یو قدم مخ په وړاندې دی، ځکه چې موږ خو داسې قوانین چې پارلمان تصویب کړي وو چې د انتخاباتو لپاره نه دي لرودلي. د بلې خوا نه یو دغه د ښځو سره 50% سهمیه یې کاملا لرې کړې وه، او دا ډېره غټه تشویش مسله وه، ځکه استناد هم په ده کېده وه چې دا اساسي قانون سره په ټکر کې ده. خو اوس بیا هم چې د جامع د عیني شرایطو په اساس باندې د خلکو نمایندګانو دا تصمیم ونیو چې حداقل 40% د اوس لپاره هم دا سهمیه د ښځو لپاره بیا محفوظه کېږي، دا هم ډېره مرسته کولی شي د ښځو حضور لپاره په انتخاباتو کې.
په پام کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. په دې وروستیو کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو ویلي چې کرزی غواړي د لوی جرګې په جوړولو انتخابات وزنډوي، خو جمهور رئیس کرزی په خپلو خبرو کې په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو تاکید کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو، د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې د ملي شورا د دواړو جرګو ګډې کمیټې پرون وویل چې د انتخاباتو د قانون پر اختلافي ټکو توافق شوی او توشیح ته آماده شوی. اوس هم حمیدې عثمان ته غوږ شئ چې د کابل چاپ د نن ورځپاڼې یې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالب یې پکې خپره کړي.
په کابل کې د نن چاپ خپرو شویو ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د لوی جرګې له جوړېدو سره د ولسي جرګې د غړو د مخالفت او د انتخاباتو جوړېدو او ولسمشر احمد کرزي ته د ګواښونو په اړه ځانګړي کړي دي. د ویسا ورځپاڼې د ولسي جرګې د لوی جرګې له جوړېدو سره کلک مخالفت وکړ. تر سرلیک لاندې مطلب کې لیکلي، افغان حکومت پریکړه کړې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي سند پر سر د خبرو لپاره لویه جرګه راوبولي او د خلکو نظرونه واخلي. د ویسا ورځپاڼې په دغه مطلب کې د دغه جرګې له جوړېدو سره د ولسي جرګې د مخالف استازو نظرونه راخیستلي، چې ویلي ولسمشر په پام کې لري چې د لوی جرګې په جوړېدو سره په اساسي قانون کې بدلون راولي او خپل واک ته دوام ورکړي. د ماندګر ورځپاڼې د گذشته سیاه تهدید برای آینده سفید تر سرلیک لاندې مطلب کې د ملي شورا له یو شمېر استازو څخه په نقل لیکلي چې ولسمشر د خپل واک د غځولو لپاره لویه جرګه جوړوي، او په مطلب کې د ولسي جرګې له یو وکیل څخه په نقل راغلي چې په اساسي قانون کې له یادې شوې لویې جرګې پرته په بل هر نوم د جرګو جوړول د ملي شورا له پامه د غورځولو په معنا ده. لیکوال ویره خی چې که یو ځلې حکومت د دغه جرګې په جوړولو سره د انتخاباتو د بدیل طرحه وړاندې کړي، د ماندګر د دې مطلب لیکونکی داسې انګیري چې حکومتي چارواکي په خپل لاس کې د قدرت د ساتلو هڅه کوي، خو وړاندې ټینګار کوي چې اوسمهال د دوی په وړاندې یوازې یو انتخاب پروت دی او هغه د انتخابات ترسره کول دي. د ملي باور ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د امنیتي تړون لپاره دی د دودیزې جرګې پر ځای له ملي شورا سلا واخیستل شي. د محور ورځپاڼې د خپل لومړي وخت په پورتنۍ برخه کې د امنیتي ځواکونو په ولسمشر کرزي برید خونسا کړ. تر سرلیک لاندې مطلب کې له یوې روسي پوځي سرچینې څخه په نقل لیکلي، افغان امنیتي ځواکونو هغه 15 کسیزه ډله نیولې چې په ولسمشر د برید پلان درلود. ورځپاڼې له دغه سرچینې څخه په نقل چې له پارتل خبري اژانس سره یې مرکه کړې لیکلي چې په دغه ډله کې چې نایان د داغستان، پاکستان، تاجکستان او افغانستان اتبا شامل دي. د هیواد او انیس دولتي ورځپاڼو هم ورته مطالب خپاره کړي. د هیواد ورځپاڼې د جمهور رئیس کرزي د بهرنیو فشارونو په وړاندې د مقاومت له امله ګواښل کېږي تر سرلیک لاندې مطلب کې، د امریکایي ورځپاڼې شیکاګو تریبیون د حکایت طویل از افغانستان تر سرلیک لاندې مطلب څخه په نقل چې ویلي د امریکې ولسمشر اوباما د سفر یا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو طرحه یوازې د ولسمشر کرزي د ګواښلو لپاره وړاندې کړي. لیکلي چې په دې صورت کې کرزی به یو انتخاب ولري، یا د 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو شتون ومني او یا هم حکومت به د طالبانو لخوا راوپرځول شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې اکثرا خلک شکایت کوي چې د ملي شورا ځینې غړي او د حکومت جګپړي چارواکي له هم له ټاکل شوی حد زیات تعقیبي موټر د تورو شیشو لرونکو موټر او ساتونکو لزان سره ګرځوي. د افغانستان د وزیرانو شورا پروسه کال پرې کړه کړې و او وکیلانو او جګپړو چارواکو ته د ساتونکو او موټرو د ګرځولو په برخه کې حدود ټاکلی و، خو خلک وایي دا پرې کړه پوره نه ده نه ده عملی شوی او په خار کې د ځینو جګپړو چارواکو ګرځیدل د ستونزو باعث کیږي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند دا موضوع په خپل راپور کې راخسته.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې اکثره خلک پر افغان دولت انتقاد کوي چې خپل پریکړې په بشپړ توګه نسی عملي کولای او ځان یې عام خلکو ته رسیږي. دوی شاوخوا څلور میاشتې مخکې د افغانستان د وزیرانو شورا هغې پریکړې ته ګوته نیسي چې له لوړ پوړو حکومتي او دولتي چارواکو یې غوښتي وو چې د ډیرو تعقیب موټرونو او درنو وسلو له ګرځولو دې ډاډه وکړي. خلک وایي چې په ځان وژونکو حملو، سړي تښتونو او ناامنیو کې له دغه ډول موټرونو څخه کار اخیستل کیږي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ول چې د وزیرانو شورا پریکړه په پوره توګه نه عملي شوی.
نو ملنګ ابراهیم په دغه تورې شیشو کې ماشوم تختونه کېږي، انتحاري نه کېږي، قاچاقبري کېږي، د شر او فساد لار د ټولو اندغه ورته برابر دی. همدغه وکیلان د شپږ ډاکټر نه لري پلس پنځه لس شل باډي ګاټان لري. فرمان بيخي تطبیق شوی نه دی.
ما نوم شیر علي، څوک نشته چې ځخنیوي ونيسي. عسكر دینه غریبانه نیریږي.
عبدالرحمن زموږ هم دیس نه ده چې باید دا باندې یو ټوپک سالاري شته په افغانستان کې. باید زموږ یو ډریور په هله شپږ چاکو غانې وهله ورته
دا افغانستان د وزیران شورا د روان لمریز کال له پیل مخکې د ملي شورا او حکومتي چارواکو د ساتونکو او موټرو پر ګرځېدو ځینې محدودیتونه ولګول. د دې پریکړې له مخې وزیران او د ملي شورا غړي له دوو او تر هغې ټیټ پوړي چارواکي له یوه زیات موټرونه له ځان سره نسي ګرځولای. د پریکړې له مخې هیڅ چارواکي د تورو هندارو په موټر کې نسي ګرځېدای. همداراز د ښار په منځ کې د چارواکو ساتونکي د هغوی د ساتنې لپاره درنې وسلې نسي ګرځولای. خو د نورو ولایتونو تر څنګ مرکز کابل کې لا هم یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او د ملي شورا غړي د تور هندارو او ډیر تعقیبي موټرونو څخه ګټه اخلي چې ساتونکي درنې وسلې هم لري. د ارګمانی د چارو اداره هم دا مني چې د وزیرانو شورا دغه پریکړه په پوره توګه نه عملي شوی. د وزیرانو شورا د دارالانشا د ارزیابي رئیس سید احسان تایری ازادي راډیو ته وویل:
موږ قسم پیګیرانه تعقیب کوو، هر ورځ تعقیب کوو، گزارش مقام علي ته ورکړو چې هنوز هم تخطی د شورا وزیران تصمیم او بیا هم د فهمین دي جمهوری رئیس رو تر اوس هم موږ بیا مشکلات لرو چې ځکه بعضې کسان نه مني یا هم بعضې محترم مشران دي چې هغوی باید قانون باید مراعت کړي، تطبیق کړي په خپل باندې، او که نه مراعت کړي بیا د موږ له خوا چې دولت یو د لوی څارنوالۍ له خوا پیګیري عدل شي.
په دې اړه مو کوشش وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ولس جرګې د ادارې پلاوي نظر هم ولرو، خو له ډېرو هڅو سره هغوی خبرو ته حاضر نه سوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت سلاکار وایي تر څو چې پاکستان طالبانو ته اجازه ورنکړي دا ډله به له افغان دولت سره خبرو ته کیننی. ډاکټر رنگین دات فرس پنتاله ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې همدارز ویل چې افغانستان او امریکا د ترګري پر ضد د جګړې په اړه د نظر اختلاف لري. سپنتاوی د افغانستان له نظر طالبان او ترشای پاکستان اصلي ګواخ دی، خو د امریکا له نظر القاعده. له نوموړي سره د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر اجمن مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلی چې په دې وروستیو کې پرسنیو کې د دله قوله داسې نقل شوی چې په افغانستان کې د سولې پروسه په نشت حساب ده. خغلی سپنتاوی:
د مذاکراتو پروسه او د سولې په خاطر کې حرکت ترمنځ یو فرق شته. په افغانستان کې یو پروسه د نوم د مذاکراتو پروسه موجود نه دی، خو هله ځلې موجود دي چې داسې یو مذاکرات په منځ راوړو. ما چې هلته وویل په پارلمان کې په افغانستان کې د مذاکراتو پروسه نشته، اما د ځینې افرادو ترمنځ زموږ د سولې د عالي شورا سره او د ځینې حکومت د غړو سره د یو خبري اترې شته، خو دا یو خصوصي شکل دی.
ستونزه پسې کېده چې تر اوسه پورې دغه پروسه هداخلي و نتیجې ته یو
زه په دې باور کیم چې هغه قوت چې د طالبانو شاته ولاړ دي او هغه خارجیان دي بهرنیان دي چې د هغوی مرکز د افغانستان د سرحدونو هغه خواته دي، مخصوصا د پاکستان د استخباراتو او نظامیان لخوا. تر اوسه پورې طالبانو ته داسې یو اجازه نه دي ورکړ شوي چې راسي او د افغانستان سره سولې هلې ځلې ته اشتراک وکړي.
یعنی چې اوس طالبان خپل دفتر په قطر کې تړلی ده، فکر کوي چې دا هم د پاکستان په اشاره سوی ده؟
زه په دې کې پوه نه یم، خو په دې خبر یم او په دې کې باور لرم، هم خبر یم زما اطلاعات دا دي چې هغه هیئت هغه پلاویان چې راغلي وو هغوی له پاکستان نه راغي، هغوی بیرته پاکستان ته لاړ او ځینې کسان بیرته له پاکستان نه قطر ته راغلي دي. او دا په دې معنا دي چې د پاکستان مشرتابه تماما د پاکستان د استخباراتو او نظامیانو تر کنټرول لاندې دي او د هغوی په اجازه فعالیت کوي.
د افغانستان دولت د امنیتي تړون مسله د سولې د پروسې سره تړلې ده، یعنی په دې معنا د شرط دی کی چې باید امریکا طالبان وادار کړي تر څو د افغانستان د سولې شورا سره خبرې وکړي. د دې علت څه ده؟ سی اصلا ستونزه د پاکستان له خوا د امریکا ولې په راګړېږي؟
خب دلته خو یو دوه مسله ده. د امریکای متحده ایالاتونو مشتبه ویل چې پاکستان د تروریزم پر ضد مجادله کوي. پاکستان د تروریزم پر ضد په دې مجادله کې زمون شریک دي. چې دا رښتیا دي چې پاکستان د امریکای سره او فرزند د افغانستان سره د تروریزم پر ضد مجادله کوي، خود دې مجادله او دې مبارزه ایجاب دادی چې د طالبانو د پټوزایونو او د ټول تعلیمګاهو وټړي چې دانشته دي. هر کس په دې پودي او د امریکای ټول استخباراتي سرچینې او ټول استخباراتي تشکیلات هم موږ د اطلاعات ورکوي چې هلته د طالبانو پټوزایونو او د تعلیمي مرکزونو موجود دي. په پاکستان کې د طالبانو د مالی او د پیسې منابع موجود دي چې دا رښتیا دي هغه چې امریکایان مشته ویل دي. خدا د دې لمنځه وړل زموږ پاکستان او د امریکای مشترک وظیفه ده. خو دا ایجابوي چې امریکا خپل متحد پاکستان ته ووایي طالبان ته اجازه راکړي لاړ سي افغانستان علی د سولې علی شورا سره په خبر اترو کې برخه واخلي. او چې داسې نه دي د پاکستان دغه به نه کوي، خدای ایجابوي کې امریکای متحده ایالاتونو اسمون سره مشترک کړي د دې پټن ځایونو لمنځور لپاره مشترک کار وکړي.
یعنی
دا اساسي اختلاف،
یعنی اوس د افغانستان د دولت او د امریکا ترمنځ په دې اختلاف موجود ده چې له طالبانو سره څنګه مبارزه وسی، له پاکستان سره څنګه یو برخه
وسی.
څه اختلاف موجود ده
زموږ له نظره په دې منطقه کې؟ بین المللی تروریسم شته. دا بین المللی تروریسم القاعده دی، القاعده تخری تروریس سازمانون دی، طالبان دی. او د دې په شاکی د پاکستان زینی چارواک دی چې موږ یو رښتینی مجادله غواړو د دې په ضد کې. دا ایجابي ځکه د تور په ضد کې مجادله وکړو، یو لبل نه جلا کول او په دې ګمان کې چې یوازې القاعده خطر دی او هغه بل نه. دا زموږ د اورتاک مشترک استراتیژیک مسلې سوال لاندې راوړي. د امریکای متحده ایالاتونو لپاره القاعده اساسي ده، خو زموږ لپاره هم اساسي ده. اما د سرچینې د تروریزم سرچینې هغه کسان چې له تروریزم حمایت کوي هغوی دشمن نه دي. له دوی نظره هغوی متحدین دي. زموږ له نظره دا ټول دشمنان دي. دغه ټول په ست مبارزه
لاسه چې دغه ګډ باور رامنځته نشي د افغانستان او امریکا ترمنځ، یا تاسو یا امریکا په دې باندې
کار کوي؟ زموږ چې منځ باور ترمنځ
نه فکر کوي چې امنیتي تړون بل اصلي
کوي. هغه تر څو چې یو یاد سولې ته پاره له سولې لار نه افغانستان ته امر راوړ، یا له فشار لار نه پاکستان ته فشار لاندې نیول او دغه پټم ځایونو لمنځه وړل چې به نشي زمونږ او د امریکای متحده ایالاتونو ترمنځ هغه مشترک استراتیژیک نقطه پیدا نه دي. او زه ګمان کوم چې د دې شرطونو لاندې د نننۍ شرطونو لاندې هم د امنیتی ترون معنا لري.
څه فکر کوئ چې په دې یولسو کلونو کې دا څه ونه شول؟ نه په دې څو میاشتو کې د افغانستان حکومت وخت پاته ده دا به وشي؟
خب زموږ نه وروسته حامد کرزی